لس بجې شو دا ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې زه احمد شیبر ساس کوربم. السلام علیکم. وړاندې به واورې چې سپین ماڼۍ د کابل په هوایي ډګر کې د بلې احتمالي تورستي برید خبر ورکړی دی. د دې خبر د جزئیاتو تر خپرېدو مخکې خبرونه. سپین ماڼۍ په کابل کې د بلې احتمالي تورستي برید خبر ورکړ. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې. د قزاقستان په یوه پوځي اډه کې 14 لږ تر لږه 12 کسان وژلي او نږدې 100 تنه ټپیان کړي. بشپړ خبرونه. په کابل کې د امریکا د متحده ایالاتونو سفارت له امریکایانو غوښتي دي چې د حامد کرزي په هوایي ډګر کې د امنیتي ګواښونو له امله دي له تګ څخه ډډه وکړي. د سفارت په یو بیان کې ویلي دي هغه امریکایان چې د ابي لوره له ختیځ وره او شمالي دروازې سره دي یا هم د کورنیو چارو د وزارت د نوې ودانۍ له دروازې سره دي باید سمدستي سیمه پرېږدي. سپین ماڼۍ په کابل کې د بل احتمالي برید خبر ورکړی. د داعش پورې بخړې په ننګرهار کې د بي پیلوټ الوتکې برید شوی دی. د امریکا د مرکزي قمانداني یو مسؤول بل اوربان په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې دا کس نن ووژل شو. د دې کس نوم تر اوسه نه دی افشا شوی. د اسلامي دولت یا داعش د خراسان څنګه په کابل کې د پنځشنبې د ورځې د چاودنې مسؤلیت منلی دی. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن تر دې چاودنې وروسته وویل چې د دې حملې عاملین به له پښو وغورځوي. په دې برید کې چې د حامد کرزي هوایي ډګر مخې ته وشو 120 افغانان او 14 امریکایي سرتیري ووژل شول. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د کابل پر هوایي ډګر برید غندلی او عدالت ته د دې برید د عاملانو، تنظیمونکو او تمویلونکو د راکشلو غوښتنه کړې ده. امنیت شورا په خپل پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې هر تروریستي عمل د هغه انګیزې، وخت، ځای او عاملانو ته له پام پرته جنایت دی او هیڅ توجیه نه لري. امنیت شورا د ملګرو ملتونو له ټولو غړي وغوښتل چې د دې پیښې په اړه په تحقیقاتو کې مرسته وکړي څو د تروریستي فعالیتونو له کبله د نړیوالې سولې او امنیت په وړاندې د ګواښونو مخنیوی وشي. د کابل له هوایي ډګره د خلکو د ایستلو چارې وروستي پړاو ته داخلې شوې دي. تر شلو ډیرو هیوادو د فرانسې په ګډون ویلي دي چې دا عملیات یې د جمعې تر ورځ بشپړ کړل. سپینې ماڼۍ وویل په تیرو 24 ساعتونو کې 12,500 تنه د کابل له هوایي ډګره بهر ته په الوتکو کې ایستلي دي. د فرانسې دفاع وزیر فلورنس پارلی پرون وویل تر دوو اونیو په لنډه موده کې فرانسې نږدې 3,000 کسان د 2,600 افغانانو په ګډون خوندي ځایونو ته انتقال کړي دي. د اګست 14 چې سیشنبې کې له افغانستان د امریکایي سرتیرو د وتلو وروسته نیټه ده. د بریتانیا صدر اعظم وایي چې د کابل د هوایي ډګر له لارې د خلکو د ایستلو د مهلت له پای ته رسېدو وروسته به بریتانیا ته نور افغانان هم راولي. د بریتانیا پوز په تیرو نږدې دوو اونیو کې د ځانګړو عملیاتو په ترڅ کې تقریبا 4,000 بریتانویان او هغه افغانان وایستل چې ژوند یې په خطر کې دی، خو ویل کېږي چې په سلګو د نور له هم هلته بند پاتې دي. بوریس جانسن پرون په لندن کې خبریالانو ته وویل چې د اګست 11 له مهلت وروسته به بریتانیا ته د نورو افغانانو د بیولو هڅه وکړي.
As we come now to the final hours of
اوس چې موږ د خپل عملیاتو پای ته را رسیدلی یو، داسې خلک شته چې د تاک کاریونه شو. دوی ته مې وینا داده چې موږ به ځمکه او اسمانونه سره ووهو څو مرسته ورسره وکړو. موږ به په دوهم پړاو کې هر هغه څه چې په واس کې مو وي ورسره وکړو.
بل لور ته د بریتانیا دفاع وزیر بن والاس ویلي شاوخوا 1,000 تنه افغانان چې بریتانیا ته د تک اسناد ترلاسه کړي او د 150 شاوخوا کې بریتانویانو ونه شو کړای چې په دې الوتنو کې لاړ شي. طالبانو د امیر وختو وزارت شجینه کارکونکو ته خبر ورکړی چې په مرکز او ولایتونو کې خپلو دندو ته حاضر شي. په هغه اعلامیه کې چې د طالبانو د ادارې د روغتیا وزارت خپره کړې ده، روغتیا پالو ښځو ته ډاډ ورکړل شوی چې د دوی لپاره د کار کولو هیڅ ډول ممانعت نشته. په بیان کې راغلی دي چې د روغتیا وزارت شجینه کارکونکي دي په منظم ډول خپلو دندو ته حاضر شي. طالبانو په نبیه ملسیزه کې په خپل تیر ځل واکمنۍ کې د روغتیا وزارت په ګډون په هیڅ یو دولتي اداره کې ښځو ته د کار اجازه نه ورکوله. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد په خپل لومړني خبري کانفرنس کې ډاډ ورکړ چې ښځو ته به د شریعت په چوکاټ کې د کار اجازه وي. تر اوسه پورې معلومه نه ده چې طالبان به ښځو ته په نورو برخو کې هم د کار اجازه ورکړي کنه. د افغانستان لپاره د ناټو ملکي استازي د تل لپاره افغانستان پریښود. ایتالیوي ډیپلومات ستيفانو پونټي کورو په چې په افغانستان کې د ناټو د ملکي استازي په توګه دنده ترسره کوله پرون اعلان وکړ چې له افغانستان سره د تل لپاره خدای پاماني کوي. ښاغلي پونټو کورو پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې له کابل به خوشی نه ځي. هغه د ناټو له متحدانو او شریکانو له افغانستانه د خلکو د وتلو په بهیر کې د مرستې په خاطر مننه کړې او ویلې دي چې د لګڼو ستونزو سره سره له افغانستانه د زرګونو انسانانو د وتلو په چاره کې مهم رول لوبولی دی. طالبان د اګست په 15مه کابل ته ننوتل او اوس زیات شمېر بهرنیان او افغانان هڅه کوي چې د اګست په 1 نیټه له افغانستانه د نړیوالو ځواکونو د وتلو د ټاکلې مهدت له رارسېدو مخکې له دې هېواده ووسي. وروستی خبر دا چې د قزاقستان په یوه پوځي اډه کې 14 لږ تر لږه 12 کسان وژلي او نږدې 100 نورې ټپیان کړي دي. چارواکي وایي دا مرشوبله د قزاقستان د جنوب په یوه پوځي اډه کې د وسلو او مهماتو په زیرمتون کې هغه مهال پیښه شوه چې له 14 وروسته هلته اور ولګېد. د بیړنیو حالاتو د وزارت یو ویان پرون د اګست په 8مه وویل لږ تر لږه 2 کسان تر اوسه لا درک دي او د موندلو لپاره یې هڅې پیل شوي دي. د قزاقستان دفاع وزیر نورلان ایرمکبایوف له پیښې وروسته ازادي راډیو ته وویل چې دی له خپلې دندې استعفا ته چمتو دی. دا ازادي راډیو د روانې خپرونې لویه برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. د سپین مڼې د امنیت ټیم ولسمشر جو بایډن ته ویلي دي چې په کابل کې د یوې بلې تروریستي حملې احتمال شته. تر دې مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو د دفاع وزارت ویاند ویلي وو چې په افغانستان کې د داعش ډلې لخوا د نورو حملو امکان شته او جان کربي همداراز دا خبره کړې چې د کابل پر هوایي ډګر د وړمې ورځې حمله یوه ځان وژونکې برید کوونکې کړې وه. د دې حملې د تلفاتو شمیر تر 130 اوښتی دی چې 14 پکې امریکایي عسکر دي. جزئیات په دې راپور کې.
د سپینې ماڼۍ ویاندې په یوه خبري غونډه کې وویل چې د ولسمشر د ملي امنیت ټیم ولسمشر جو بایډن ته په کابل کې د یوې بلې احتمالي تروریستي حملې په اړه خبر ورکړی دی. جین ساکي وویل د حامد کرزي په نړیوال هوایي ډګر کې هر اړخیز او پراخ امنیتي تدابیر نیول شوي دي، خو میرمن ساکي ولسمشر بایډن ته د امنیتي ټیم د دې ارزونې جزئیات په ډاګه نه کړل. پرون له دې مخکې د پنټاګون ویاند هم وویل چې ښایي داعش ډله په کابل کې نورې حملې وکړي. جان کربي په خپل خبري غونډه کې دا ومنله چې د وړم ورځنۍ حملې د مخنیوي په برخه کې غفلت شوی. ښاغلي کربي زیاته کړه چې د داعش د نورو احتمالي حملو په اړه موثق شواهد شته.
موږ لا هم په دې باور یو چې بالقوه ګواښونه شته، یعنی بالقوه او مشخص ګواښونه، او موږ باید ځان ډاډه کړو چې پر وړاندې مقابلې ته تیار یو. دا چې د پرونی حالت د مخنیوي لپاره موږ ځینې ګامونه اخلو معنا یې دا نه ده چې دا به حتما مناسب اقدامات وي.
د کابل نړیوال هوایي ډګر ته نږدې بمی حمله د هغو زرګونه ولسی وګړو په منځ کې وشوه چې له افغانستانه د وتلو لپاره هلته راټول شوي وو. د پنټاګون ویاند وویل چې دا حمله د یو ځانمرګي لخوا په یو ځای کې شوې وه. له دې مخکې امریکایي چارواکو ویلي وو چې هلته 214 شوې دي. د دې حملې مسؤلیت د پنځمې په ورځ نوښته داعش ډلې ومنه او ویل چې 14 د دې ډلې د یو غړي لخوا شوې وه. د ډلې د یو سړي عکس له ځانمرګي واسکټ سره هم خپور کړی دی. پر کابل د طالبانو لولکی ورسته په سلګونه الوتنو کې بهرني وګړي چې هلته بند پاتې دي او یو شمېر هغه افغانان چې نغوړي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې ژوند وکړي بهر ته استول شوي دي. د پنټاګون ویان جان کربي همدارا زیاته کړه چې شاوخوا 50,000 هغو افغانانو ته چې په بیړنیو الوتنو کې امریکا ته رسیږي د استوګنې کورونه چمتو شوي دي.
دفاع وزارت د بهرنیو چارو له وزارت سره په ګډه د خاصو ویزو د پروګرام په چوکاټ کې 50,000 افغانانو او د هغو د کورنیو غړو ته په امریکا کې دننه د موقتو استوګنځایونو د جوړولو په برخه کې مرستې ته دوام ورکوي.
امریکا ژمنه کړې چې د خپلو سرتیرو او د هغو د افغان همکارانو د ایستلو پروسه به د اګست تر 1 بشپړوي. د لړۍ د هوایي ډګر له 14 وروسته په موقتي ډول درېدلې وه، خو پرون د اګست په 20مه یو ځل بیا د دې کسانو د ایستلو لپاره الوتنې پیل شوې. په همدې حال کې د طالبانو یو جګپړي چارواکي پرون ژمنه وکړه چې د سفر لپاره د معتبرو اسنادو لرونکي افغانان هر وخت بهر تتلی شي. شیر محمد عباس ستانکزی پرون په یوه ټلویزیوني وینا کې هغو اندېښنو ته چې ښایي طالبان د خلکو پر تګ راتګ کلک بندیز ولګوي په ځواب کې وویل د افغانستان سرحدونه به خلاص وي او خلکو ته به اجازه وي چې هر وخت هیواد ته دننه او بهر ولاړ شي.
کابل بی واکمنه دی. نن 12مه ده چې طالبانو دا ښار نیولی دی، خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې اداري چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې لغړي کمال ناصر اصولي څخه اور.
په افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعضې اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسئولیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورئ دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نوه د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولی شو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دی باید شوي دي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي، د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا یې دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه ټو مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
که چېرته دغه طالبان چې په کابل باندې واکمن دي، که دوی له هغو کسانو سره ګډ حکومت جوړ کړي چې تیرو شلو کلونو کې له هغوی سره یې جنګ او جګړې کړې دي، او د هغوی پیژندل شوي څېرې په دې حکومت کې وي، دوی په خپلو وسلوالو ته څه وایي؟ فکر نه کوي چې دا هم یو مشکل دی؟
دا هم یو مشکل دی، او زه هم په همدې باور یم چې هغه پیژندل شوي څېرې چې رښتیا هم په تیرو جنګونو کې د لویو جنګ سالارانو په نوم یادیږي، طالب مشران دې ورته ځای نه ورکوي. موږ دا شل کاله هر افغان مبارزه وکړه چې د افغانستان دولتي قدرت د انحصار راوباسو. دغه چانس زموږ سره، زه چې یو وکیل وم، د ولس استازی و، موږ ونه کولی سول. اما حکومتدارانو نه غوښتل، یا نه کولی، یا نه سول کولی، یو چیلنج ورته. اما طالبانو په ډېره ښه توګه دا وکړی سول. اوس د دوی دا ثابته کی چې دوی د قوي او مرکزي دولت د جوړښت لپاره وفادار پاتې کیږي، او دغه سې څیرو ته چې هغه رښتیا هم بدنام دي، یا په جنګونو کې، یا په فساد، یا په ډیرو پیسو په پیدا کولو کې، په افغانستان کې د خلکو په سر قومي تجارتونه کړي، په افغانستان کې قومي سیاستونه کړي دي، دغه خلک باید لږ د اقتدار نه وروسته پاتې شي. اما په سر د هغې د ټولو اقوامو نمایندګان ځان سره دوی باید ولري.
له ښاغلي اصولي په مننې اوس هم له خبري برخې پروګرام ته مخه کوو. د سندرو میلمانه پروګرام ته
د ازادي راډیو د موسیقۍ خپرونه